په جشوي احمد شبريم د ساجي رادو په مشهمني خبري مجله کې ستاسو کوربا السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمن د خبرو له تازه ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو او د افغانستان د سولې عالی شورا د خبرو ته وروسته تر دې هیله ښکاره کړه چې د دې شورا په وینا ملا عبدالغني برادر د طالبانو د قطر مشر وټاکل شو. مخکې تر دې چې نور مطلب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه احمد تکل اوروي.
امریکا پر ایران د فشارونو په لړۍ کې پر هغو ملیشه ډلو بندیزونه لګولی دي چې افغانان پکې دي او په سوریه کې جنگیږي. د سولې د عالی شورا پلاوی په پیکن کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي، او د روسیې د یو نوي کروز ډوله لانجمن توغندي په اړه د روسیې او ناټو د استازو نننۍ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د امریکا د خزانه وزارت پر ایران د نویو فشارونو په لړۍ کې د قدس ځواک سره پر ملیشا ډلو فاطمیون او زینبیون او همدارس له ماهان هوایي شرکت سره پر تړلي قشم فارس ایر هوایي شرکت او د ارمنستان پر یو مسافرتي شرکت بندیزونه لګولی دي. فاطمیون له افغانانو او زینبیون له پاکستانیانو جوړې ملیشا ډلې دي چې د حرم د مدافعینو په نوم یادیږي او د ایران د رژیم په ګټه په سوریه کې جګړه کوي. د دې ډلو څه باندې 2000 غړي تر اوسه د سوریه په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن پرون د بندیزونو د اعلان په اړه په بیان کې وویل د ایران رژیم په دې هیواد کې ډېر کډوال له خپلو حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. ایران د امریکا د نویو بندیزونو په اړه عکس العمل نه دی خودلی، خو ویلې دي چې ځواکونه د بشار اسد د رژیم په خوښه په سوریه کې ډېر دي. د سولې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمهیز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیژن نن په پیکن کې سره وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې همدراز د سیمې د هیوادونو د مرستندوی ونډې په اړه هم خبرې وشوې.
امروز هم سو مجالس خیلی مهمه که جناب داوودزی سی باید مایتیشان دارن در شهر بیجنگ با معاونی اول وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین از سکرتر جنرال سازمان همکاری های شانگهای است.
تایری زیاتوی چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. د بلخ ولایت چارواکي تاییدوي چې د مزار شریف ښار د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي نن د پولیسو لخوا توقیف شول. د بلخ امنیه قمندانۍ په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي ښوونکي د افغان ترک د هلکانو د ښوونځیو معلمان او افغانان دي. د دې ښوونکو د نیولو علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغان ترک د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي وایي چې پولیسو د دې لیسې شاوخوا 50 تنه زده کوونکي او ښوونکي نیولې دي. له دې ډلې شکر الله سمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو 40 ښوونکي له تحقیقات وروسته خوشې کړل، خو لس تنه نور لا هم په توقیف کې دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د روسیې د یو نوي کروز ډوله لانجمن توغندي په اړه د روسیې او ناټو د استازو غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ناټو وایي دا توغندي د اروپا امنیت ته ګواښ کوي. ستولتنبرګ په بروکسل کې له دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پر منځني واټن ویشتونکو توغندیو د محدودیت لپاره د سړې جګړې د مهال مهم تړون INF اوس په خطر کې دی. دا تړون په 1980 کال کې د متحدو ایالاتو او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی و او د اروپا د امنیتي نظام د ملا تیر ګڼل کیږي، خو واشنگتن او ناټو پر روسیه تور لګوي چې د نویو توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي. ستولتنبرګ په یوه خبري غونډه کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف هم پکې حاضر و، وویل په نننیو خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې روسیه اوس هم شپږ میاشتې وخت لري چې په دې تړون کې خپل غړیتوب تمدید کړي، خو له هغه وروسته به دا تړون له منځه ولاړ شي. ایرانی چارواکی وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر نن د ایران د څارنوال غلام علي صادقي له قوله په راپور کې وویل چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت څه موده مخکې تایید کړې وه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغه وخت او علت نه و ښودلی. او د جرمنی د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسېدو سره سم له 3 میلیونه واوښت. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2018 کال په پرتله 200,000 زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر کې د ختیځې او لویدیځې جرمنی له یووالي پر وروسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوی. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. او قطر کې له طالبانو سره له دوشنبه را پیل شوې خبري نن هم شوې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وروسته تر دې سولې ته هیله ښکاره کړه چې طالبانو ملا عبدالغني برادر د قطر د دفتر مشر وټاکه. د طالبانو له یو پخواني چارواکي سره هم ژغېدلی یو.
تر اوسه پورې په ټول د اتلسو کلو کې داسې یو خبره نه راغلې لکه اوس چې جریان لري.
په دې خبري مجله کې مو د لوګر د مرکزي روغتون له ستونزو خبرو.
یا چې پر کورنۍ دوه ماشومانو مچوري مسې دوه ماشوم مسې دغه سره دوه مندي سي نو دا کله جيږي.
په لوګر کې چارواکي ژمنه کوي چې په ډېر لاند وخت کې به یو 320 روغتون په دې ولایت کې پرانستل شي. د کتابونو د ترویج له یو مدني فعال سره په ننګرهار کې شهیدلی یو.
د کتاب لوسی داري اکثره فعال کړي را سره دي. دوی به هم په خپل بیسکیلو په کاروان کې سره برخه اخلي.
د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو خبرې کړې او تمه ده چې د دې خبرو نتایج په یوې اعلامیې کې څرګند شي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې پر اوربند تاکید وکړ. دا خبرې د دوشنبه پورس په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو نن یې پنځمه وه. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغني برادر ټاکل د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغېزمن او باصلاحیته شخص دی. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغني برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې شورا د دغه پریکړې هرکلی او ستاینه کوي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبولی شي.
آمدن مولا عبدالغنی برادر همی خود بود.
دی وی د مولا برادر د راتک مثبت نقطه داده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټه ورتمامیږي او د هغه کاری مخینه ته پکتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیوړتیا سره مرسته کوي. په ځنګړې توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ وړو د افغانستان له خلکو سره وشي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه پر ورځ ویلامې په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغني برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او د اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامې کې راغلي چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړي چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په پنځم ورځ هم دوام لري. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو لوړپوړو چارواکو څخه ګڼل کېږي د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. ملا عبدالغنی برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې و او ویلي و چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی برادر د طالبانو د ډلې پخوانی مشر او یو له هغو کسانو څخه شمېرل کېږي چې د ملا محمد عمر سره یې ډېرې نږدې اړیکې لرلې. ملا عبدالغنی برادر د څلورو هغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کوټه شورا رهبری پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ییزه همغږي رامنځته شي. دی وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ییزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نشي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
یو شمېر پخواني طالب چارواکي په دې باور دي چې د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. د طالبانو د رهبری شورا پخوانی غړی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا رئیس سید اکبر اغا وایي چې د اجنډا په مهم موضوع چې هغه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل و دواړو لوریو موافقه کړې ده. زما همکار محمد واصل وصال له نوموړي سره د قطر د ناستې په اړه مرکه کړې او په سر کې د دغې ناستې د وروستیو پرمختګونو په اړه پوښتنه ترې کړې. سید اکبر اغا په ځواب کې وویل
د طالبانو هغه اجنډا چې د دوی و د امریکایانو سره جوړ شوی و دغه دوه جزه درلوده. یو دا و چې امریکایان به د افغانستان څخه وځي او دوهمه خبره دا و چې د افغانستان ملک به د امریکا دپاره یا د نور ممالکو دپاره خطر نه جوړېږي. نو په دغه دوړو شیانو باندې اتفاق و موافقه راغلې وه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ. نو کېدلی شي د نور اجزا چې هغه بعضې طرفونه یې په امریکایانو پورې اړه لري د مثال په ډول باندې لکه د اوربند خبره و مثلا د بجانو خبره چې امریکایان هم دلته په افغانستان کې یا د خارج د افغانستانه بجان لري یا په افغانستان کې بجان دي د دوی د نږدې د دوی په تصرفات پکې شته. یا مثلا د اوربند خبره ده چې دلته نظامي عملیات د امریکایانو په افغانستان کې شروع دي او د افغانستان د حکومت هم دي یو طرف یې په دوی پورې اړه لري. زما فکر باندې په دغه باندې به هم خبره که څه هم پیچیده ده ورځ دوی به غواړي نو په دغه باندې به هم خبره کېږي.
د طالبانو یو مهم شرط دا و چې باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اوس چې په دې باندې توافق شوی دی نور څه مهم مسایل پاتې دي چې دواړه لورې باید پرې هوکړې ته ورسیږي؟
زما په فکر باندې د ابوظبي مجلس چې و په هغه وخت کې دا اجنډا بدله شوله چې طالبانو دغه دوه مهمه خبرې د دوی د خلیلزاد ترمنځ شوي وي. خو البته خلیلزاد حق د اولیت اوربند ته ورکړي. نو داسې معلومېده چې دا اوربند هم د قاضیانو په دغه باندې مهم و. نو زما فکر باندې دغه مهم ټکی دی د اوربند رښتیا هم. خو بیا هم لکه ما چې مخکې وویل د اوربند موضوع چې ده هغه یوازې نه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، دا یو طرف یې په خارجیانو پورې هم اړه لري چې هغه دلته نظامي خلق لري او تیارې لري او ټانګان لري او عملیات دلته شروع دي. نو زما فکر باندې دا به مهمه خبره وي چې د هغو سره خبره مطرح شي او بیا فیصله شي ورسره، بیا د افغانستان د حکومت سره وروسته فیصله شي. نو دا به هغه مهمه خبره په مهمو خبرو کې به دا خبره هم وي چې د امریکایانو سره دا خبره یاد.
څه فکر کوئ ستاسو تحلیل څه دی په دې برخه کې چې آیا د قطر دغه وروستۍ خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته یا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار هواره کړی شي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په ټول د اتلسو کلو کې داسې یو خبره نه وراغلې لکه اوس چې جریان لري. او الته د امریکا رئیس جمهور هم د ډیر تاکید کوي چې د افغانستان څخه خپل پوځونه باسو. نو زه خپل په دغه نسبتو باندې چې دا یو نوې خبره ده زه د دې سره مطمئن یم، حتی چې طالبان هم د سیمالمی لکه مطمئن ښکاری خپل د امریکایان چې څوک راغلي دي هغه مطمئن ښکاری. نو زه خپل داوامه کچیری امریکایانو په د خپل خبره باندې چې توافق کړی دي په دې باندې اخلاص درلودي نو کېدلی شي چې د افغانستان مظلوم ولس مظلوم ملت په دې مشکل سره خلاص.
وروستۍ پوښتنه دا چې اوس چې عبدالغنی برادر د قطر د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی دا د سولې د روان بهیر سره څه مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېره مرسته وکړي. په دې نسبت باندې ملا برادر اخوند مرانډوال دی موږ د تېره وخت د جهاد په اوضو کې پېژنو، زموږ سره په عملیاتو په هر څه کې شریک شوی دی. نو دغه دی هغه چې دی ډېر ښه سړی دی او خپل په طالبانو کې مقبولیت لري. د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د ایران د ځون مشر هم و، اول ته نظامي ډله هم درلوده. نو په دا ټول په دغه دواړو دغه باندې چې واقع عدالت بندي و دا هم طالبانو کې یو عادت دی چې څوک د مظلومیت په حالت کې وي هغه دوی دوی کې ډېر محبوب وي. نو زما فکر باندې دا ټول شان چې وخت ملا برادر اخوند په طالبانو کې مقبولیت زیات لري نو کېدلی شي چې د ده ټاکنه دلته چې په خطر کې وټاکل شو دا به په سوله باندې مثبت اغېز ولري او خلک به ټوله د ده خبره ومني.
د طالبانو د رهبری شورا پخوانی غړی او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا رئیس سید اکبر آغا دی په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمن د سولې خبرو ته خوشبین دی. په قطر کې ازادي راډیو له طالبانو او له زلمی خلیل زاد سره په ارتباط کې ده. که مو چیرته نوی خبر ترلاسه کړ د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به مو ترې خبر کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو روغتیایي مطلب راخلو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لږ دي. بل لورته د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د سلو بسترو په ظرفیت فعالیت لري روغتیایي خدمتونه یې له هغې اندازې څو برابره لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او ډاکتران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومانو په وارډ کې په یو چپرکټ کې دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونې نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارډ یو تن معالج ډاکتر محمد بشیر آزاده راډیو ته وویل د لوګر د ولایتي روغتون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روغتون په معیاري ډول د هغه سلبستریز روغتون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافي نه ده د سلبستریز لپاره، کافي نه ده ځکه چې سلبستریز روغتون ښه ودانۍ ښه لوی کوټې غواړي، دا لږ وړې دي، ازدحام د خلکو ډېر زیات ده. کوم تارګټ چې موږ ته راکړ شوی د موږ تقریبا دغه 15 برابره لوړ دی.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوسمهال د پاکستان په ګډون بهر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روغتون کې بسترې ده وایي بلوری ته د لوګر د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سمرګل سمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه یې د اړتیا په پرتله لږ دي. ښاغلی سمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیرې په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګري 320 روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو لپاره امکانات برابر کړي دي. دام یو زیره د لوګر خلکو لپاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 320 روغتون د نایب امین الله خان چې د پاکستان دولت له خوا نه جوړ سوی ده افتتاح شي.
د یادونه ورده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری روختون د جوړولو چارې نږدې لس کاله وړاندې پیل شوې وې چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوس یو نیم کال وړاندې د یاد روختون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روختون کار د بشپړولو وخت و میاشتې خودلی و. خو اوس افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بودي او وایي چې ډېر ژر به پرانستل شي.
تمه ده چې په لوګر کې په لنډ راتلونکي کې 300 بستره روغتون پرانستل شي. د کونړ چپې دریا او ماڼوګي ولسوالیو اوسیدونکي د ټلیفون شبکو د بندېدو له امله شکایت لري. دوی له مخابراتي شبکو او حکومت غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي. له کونړه د سجرډو خبریال روح الله انوري راپور لري.
له یو کال زیاته موده کېږي چې په ماڼوګي او چپې دری ولسوالیو کې د ایم ټی این یا د اریبا یوازینۍ تلیفوني شبکې خپل فعالیتونه بند کړي دي چې ولسونه یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ماڼوګي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولا ګل بهار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي شبکو ستونزه ده. همدغه یو ایم ټی این شبکه وه چې ډېر پخوا یې دلته فعالیتونه سره ترسول، نورې شبکې دلته نه دي راغلې، هغه هم بنده شوې ده. او دا ولس په ډېرو ستونزو کې چې د یو معمولي کار دپاره نن سبا ځینې هغه به دا دومره لګښت د دوران سرک باندې کوي مرکز ته بځي.
مولا ګل وایي دوی په څه باندې یو کال کې ډېرې هڅې وکړي چې ټلیفوني شبکې فعال شي، خو تر اوسه یې هڅو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دغه پیغام چې پر لحاظ موږ خپله منډې تړلې کړې دي، څومره چې زموږ د مدني ټولنه وسو هغومره کړې دي، خو نه پوهېږم تر اوسه پورې غم نه دی شوی. خو هغه پایا کې ستونزې وي نه شي خلاصېدلی، یا خپله د هغوی کومه رهبري کې مشکل وي. نه هیله ده څلور 15 شرکتونه نور په دغې برخه کې کار کوي په افغانستان کې، هغوی د دې طرف ته خپل کارونه فعال کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال وایي هڅې پیل کړي چې په یادو او نورو ولسوالیو کې د تلیفوني شبکو د فعالیتونو په اړه پیدا شوي مشکلات حل کړي.
نو اوس نو د وټپورې دپاره یو نوی هغه منظور سه، سلام شبکې منظور سه، یو غازی آباد ته منظور سه، یو بدرشته منظورېږي انشاءالله.
د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیر شاوخوا یو کال څخه د دولت وسلوالو مخالفینو یې په سیمو کې مخابراتي شبکې بندي کړي او تر اوسه افغان حکومت او د شبکې مسؤلین په دې نه دي بریالي شوي چې بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو. د ادریس سیاوش په نوم یو ځوان له تېرې یوې میاشتې راهیسې د کتاب لوستر شعار لاندې د ښوونځیو په زده کوونکو د کتابونو، کتابچو او قلمونو د ویش لړۍ له لخمانه د سایکل په ذریعه پیل کړه او اوس یې دا لړۍ تر ننګرهاره په بایسکل رسولې او له څو تنو رساکاره ځوانانو سره څو ښوونځیو ته تللی، په ماشومانو یې کتابونه، قلمونه او کتابچې ویشلې. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د کتاب لوس د کمپاین دا لړۍ د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت له مقامه پیل شوه. په دې کمپاین کې له ادریس سیاوش سره یوه ډله رضاکار ځوانان هم لشوي ول او د سایکلونو په واسطه څو ښوونځیو ته ورغلل او په زده کوونکو یې کتابونه، قلمونه او کتابچې وویشلې. د کتاب لوس د کمپاین مخکښ ادریس سیاوش وایي چې دوی به د ننګرهار ولایت ټولو ولسوالیو ته په سایکلونو ځي او په ښوونځیو کې به زده کوونکو د کتابونه، قلمونه او کتابچې ورکوي.
د کتاب لوست ادارې اکثره فعال کړي را سره دي، دوی به هم په خپلو بایسکلو په کاروان کې را سره برخه اخلي. هغو سیمو ته چې اکثره ښوونځي تړل شوي یا هم ډېر امکانات نه لري چې کتابونه ترلاسه کړي، زه دې ته اوس حاضر یم چې په ټولو سیمو باندې وګرځم.
ځوان سندرغاړی جاوید امیرخیل هم د کتاب لوست له کمپاین سره مل و. نوموړی وایي چې د تعلیم په اړه یې د استاد حبیب الله رفیع ترانه سندره کړې، اوس غواړي چې د دې کمپاین له لارې تصویري کړي.
کله چې کتاب لوست د لړۍ روانه شوه او دوی سره زه ملګری شوم، نو دا مې ښه وګڼله چې له دې لارې دې سندرې ته تصویرونه موږ راغونډ کړو تر څو د کتاب دغه لوستنه دود شي په دې خلکو کې، ولس کې.
Thank you. د ننګرهار والی آیات الله حیات د کتاب لوست د کمپاین د ځوانانو د هڅه وستایله او ژمنه یې وکړه چې هر ډول مرستې ته چمتو دی.
د دې ځوانانو سره زه د نورو ځوانانو ګډون هڅوم او د دې اطمینان ورکړم که موږ ته په دې اړوند باندې په دې کې څه ضرورت و موږ د دو تر شا ولاړ یو تر څو وکولای شو په ګډه په زده کوونکو کې د مطالعې دود رواج کړو.
د کتاب لوست د کمپاین استازی وایي چې دوی په تیره یوه میاشت کې تر 15,000 پورې کتابونه، کتابچې او قلمونه په وړیا توګه راټول کړي او د ښوونځیو په زده کوونکو یې ویشلي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، د روزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تېر کال په کندهار کښې یم. موږ د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا سمې مرستې چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کښې کار کوي او داسې مهاجرینو ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالې دغه ځاګې ته راغلي د جګړو د سیمې ته. موږ دا هیله ده چې دا اداري فساد ورک کړي او دا مرسته دا ور ورسېږي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نه. آزادی راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم ریشن په دې معلمانو باندې وال کېږي چې دغه معاشونه یې په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي د معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم، فرید امینین د کابل ولایت د احمدشاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابار کړو کابل ته روان کړو، د لاره کښې پوستې دي، حتی ولایت کښې ګاډي را پولیس را ودي ډاکسنه، موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګ یې، ډېر پاغابل پی. موږ دغه غټو لوړ پورو چارواکو نه ډېره په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دې وکړي. دې پوستو د دفتر ولایت د قمندانۍ مخې ته رنجر را وځي، موږ نه په ګاډي کښې 2,000-3,000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ونې ته میدان کابل دروازې پورې میدان پولیس موږ ډېر پاغابل. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ځینې کسان چې له ساینس سره آشنا نه دي داسې باور لري چې انسانان له 10,000 کلونو را په دې خوا پر مځکه ژوند کوي، خو د انسانانو داسې هډوکي موندل شوي دي چې دا ثابتوي چې له ننه 3,000-5,000 کاله مخکې هم انسانانو ژوند کاوه. د نورو مخلوقاتو په برخه کې مو په چین کې له یوې موندنې عصمت سروان خبروي.
په چین کې د یوه فوسیل له موندل کېدو وروسته ساینس پوهان دې نتیجې ته رسېدلي چې دا ډبره شوي هډوکي د یوه حیوان دی چې 650 میلیون کاله پخوا یې پر مځکه ژوند کاوه. دا د نړۍ تر ټولو پخوانی حیوان ګڼل کېږي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا فوسیلونه یا د فوسیلونو نښې په 650 میلیونه پخوانیو پرشو کې موندل شوي دي. تر اوسه پورې دا ناپیژندل شوی حیوان نوم نه لري، خو پر هغه باندې مایکروسکوپي څېړنې ښیي چې یو ډول بحري حیوان ته ورته والی لري. دا بحري حیوان غوښه خوري او د سمندرونو په تل کې اوسي. تر دې وړاندې باور کېده چې د مځکې پر مخ تر ټولو پخوانی حیوان دیکنسونیا دی. دیکنسونیا کابو 541 میلیون کاله پخوا په مځکه کې ژوند کاوه. په چین کې 650 کاله پخواني فوسیلونه د ووهانیان د جیولوجۍ د پوهنتون استاد ژین بینګ او ملګرو یې د دوشانتو په سیمه کې موندلي دي.
دفترنۍ په راستول اس ام اس کې چې د افغان بیسیم شرکت له لارې راستولی دی لیکي: هیله لرم چې طالبان اوربند اعلان کړي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي: 2019 کال به که خدای کول په افغانستان کې د سولې کال وي. ملا دوست محمد لشکین څخه لیکي: هیله ده چې ولسمشر ټرمپ خپل پوځیان ونه باسي او طالبان نور هم وځپي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي: پاکستان باید د سولې له خبرو وویستل شي، ځکه د ده په وینا که پاکستان وي افغانستان ته سوله نه راځي. بشیر احمد عمری له کندهار لیکي: البته ده په اس ام اس کې ټولو افغانانو ته ور له مخه د سولې مبارکي ورکړې ده. حمدالله ژمند له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکي: خلیلزاد صاحب باید له طالبانو سره په اوربند موافقه وکړي.
عبدالواحد مدقق لیکي هیله ده چې د قطر خبرو له امله تر پسرلي پورې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. یو شمېر نورو اوریدونکو هم په راستولو سمسونو کې د سولې ته خوشي څرګنده کړې ده او ځینو اوریدونکو تکرار تکرار سمس راستولی دی او د نورو د سمسونو مخه نیولې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شئ. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدي له تاسو سره دی. لکه څرنګه چې مې ژمنه کړې وه چې د سولې په برخه کې کوم بل خبر ترلاسه کړو درسره شریک پرې کړم. خو احمدي صاحب که پیدا کړو دی به درسره شریک کړي.